مننه همین سپ تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ور هاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې له دې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون خبره شوه وویل:
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربان او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس د لوتر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار، دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د 30 کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیک خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په دغو مالونو کې 1.5 ټنه سبزیجات د غلام خان بندر د لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبری ویبسایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسېدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اورا مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې ایروان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې 20,000 پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې:
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یوه لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد څلور څلوېښت کلان ناولنی وروسته له هغه د جنوري پر نولسمه دغه بدنام توقف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالات رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبیریا کې یو زندان ته نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنجشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی خپل منځیو بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وايي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا ولیت هم داده چه در دا جنگ و دریگی متاسفن اقا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسو پوری اقا تلوار زن سره ندیره ولی
در زرغون خوست دو دیز میلی تمو بیایو
مول با کوشش دو اقا نیالگیسی مشکیش دو اقا چی با هم شو شنوی هم خدا دی شروالی وزیفه ده.
هلمان که یوی میرمن سلگونا نورو تا در کار زمینه برابره کرده. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړي. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیئت به پر راروانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبر اسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ ته ولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د څه باندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بل یې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه ښیي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات پاکستان ته هم سفر کړی وو. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم مواردو باید لومړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پا پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند د 15 لک دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10 زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي وو چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروان شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10 زره دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو.
لوبل خوازین هیوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سینې چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول دا دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چرسي اولیت پنځي سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل شي.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحې چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار او غریب خلک پراته دي، اول باید هغه نه شروع شي. ځکه چې داسې منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بېخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د ویروس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویلو مرسته شوي 1500 دوزه واکسین څخه 1100 دوزه روغتیا پالانو ته، 1600 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو، په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشار او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې بشته چې دات یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 200 شل جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 200 شل جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هم پلازمینې او جلاد ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګانای محل سره هم شریکمه تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو ښایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سهولتونه دلته فراهم شي، حتی د موږ خویندو لپاره سهولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیع الله المروایی اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشارونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوي وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي وو خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور راستولی.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناستې دي، خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختی. دای تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوې دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي، خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پې تېري، نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه د زراعت کې کمی او فصل یې کمی او بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزني خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده، خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړي کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړې و، خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل، هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې نیالګي شنه نه سو، بلکې د موږ خواري ورسره په اوبو لاغوسوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي تر څو یې په وخت وکړو. د یوې خوا هم اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راښنه شي.
د غزني ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
تر هغه دا د موږ پلان د مرکز نه راځي، پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کېږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسې پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کېږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کېږي. متاسفانه لږ ناوخته کېږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره دا نیالګي دهقانانه ته.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دغه ولایت کې په کرکیله بوخت دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نسیمه اسحاقزی د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري. همکار مو د میرمن نسیمې کارځای ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کارځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړېږي. د دې کارځای مشره نسیمه اسحاقزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وي، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استوو چې هلته موږ غټه دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته دغه کونډې ښځې باندې سر.
نسیمه اسحاقزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. اسحاقزی وایي هلمندي میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې شوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکزی و کارکونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی شم، هم خپل مصرف کولی شم. ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بهتر راغلی دی، که نور نه یې خپل دولت پوشاک خوراک هر څوک د دولت د حصو برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه اسحاقزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو شل کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربی اماراتو خبریدونکو د انګلیسي ژبې ورسپانې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هر ورځ پیښیږي، او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوي، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانې زیاتوي، د می په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیږدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي، وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شوې دي. نېشنل ورسپانه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لخلی وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور ویبپاڼه چې د دې هیواد د اونیزو مطالب خپروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړه چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په دویمه نیټه یا د سې شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوي، به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړي.
د بحرین او اسرائیل صدر زمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړون ووته، خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته دې تړون کې ښکېل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د بحرین او اسرائیل صدر زمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوشیټډ پریس خبري اجنس د بحرین د دولتي اجنس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولیعهد او صدر اعظم سلمان بن حمد ال خلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسونو کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت لدې تړون څخه د واشنگتن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سیوی وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو، او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي، او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ترامپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړی سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
زموږه آزادی رادیو نه اوري. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لاره افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لاره تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په قربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په ویلامې کې ویلي چې د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونه په جواب کې شوې چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د پدغه هیواد کې به هیڅوک فوتی کو د تا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا او بل سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیري چې خلکې له غږونو او هنر سره ځانګړې مینه لري. گلزمان درې اتیا کال وړاندې د خوست په چینو کلی کې زیږیدلی. په او کلنۍ کې له موسیقي سره مینه پیدا شوه. په لومړیو کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندرې ویلې. د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې یې د استادۍ لقب وګاټه. دی له تیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنیمی پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی. پا دی علی لزیاد تمرکز روستا د سلطان دمبورا لقب خپل کړ. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډېرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنګورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېد. دنبورا د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هېچا د دنګورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنګورا مې له لاسه ورنه کړه. بالاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 سلویښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چهار شنبه په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقب لقبونه ورکړل. د غشانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختری، ستار غږونکي عبدالمجید، رباب غږونکي حیات الله ابدالي، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غږونکي سردار محمد تبله غږونکي سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاری ته د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي راډیو ته وویل هغو هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله یې غږول یې ملي موزیم ته سپارل یې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې هونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور یم ورته کوم چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه وو له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هېڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم، نیاکور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري د تا د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګې کړې دي.